دا مشال ریډیو د او د محل په پېښور کې د غرمې 12 په کابل کې 12 بجې شوې. د مشال ریډیو په دې خبري سات کې مزابوري وال کاکړ هر کله کوم په خبرونه کې د کابل سیمو پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې لرو، خو تر هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه واورو چې پامیر ساحل وړاندې کوي.
د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد د هغو سیمو قانوني حیثیت بدلولو لپاره د اکتوبر پر 9 د احتجاجي ناستې اعلان کړی. افغان ولسمشر او د ناټو مشر په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د اسارېدو مودې غځولو پریکړې هرکلی کړی او د اټومي انرژي نړیوال ادارې ویلي ایران ورته د اټومي وسلو جوړولو پخوانیو مشکوکو هڅو په اړه معلومات ورکړي. مشپړ خبرونه د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد د روانې میاشتې پر 9 په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته د احتجاجي ناستې اعلان کړی. تیر مازدیګر په پېښور کې تر غونډې وروسته د اتحاد مشرانو وویل د احتجاج موخه پر وفاقي حکومت فشار اچول دي چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا ورګډي کړل شي. د غونډې مشر عبداللطیف افریدي مشال رډو ته ویل دوی به د احتجاج پر مهال له پاکستاني واکدارانو غوښتنه کوي چې د قبایلي سیمو له ولس سره د توپیري چلند پای ته ورسول شي. هلته د قبایلي سیمو ځینې مشران وایي د هغو سیمو راتلونکي حیثیت په اړه د لولسه پوښتنه وکړل شي. افغان ولسمشر اشرف غنی او د ناټو مشر ینس ستولتنبرګ د امریکا ولسمشر باراک اوباما هغه پریکړه ستایلی چې تر مخه یې د راتلونکي کال تر پایه په افغانستان کې 9800 امریکایي سرتیری پاتې کیږي. بیګا اوباما په خپل وینا کې ویل د افغانستان ځواکونه لا په بشپړ توګه د خپلې خاورې ساتنې تیار نه دي، نو ځکه د 2018 زیږیز کال تر جنوري وروسته به هم په هغه هیواد کې 5500 سرتیری ساتي. اوباما ټینګار وکړ چې د دوی سرتیری به یوازې د افغان ځواکونو روزنې او د ترهګرۍ ضد عملیاتو دنده پر مخ وړي. تر دې وروسته اشرف غنی په خپله وینا کې وویل د امریکا له همکارۍ سره په افغانستان د ترهګرۍ ضد یو پیاوړی مرکز شي. هلته په برسلز کې د ناټو مشر ینس ستولتنبرګ وویل په راتلونکو اونیو کې به اتحادي هیوادونه په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ په نوم د ماموریت مستقبل په اړه هم پریکړې وکړي. امریکایي ولسمشر پر داسې مهال په افغانستان کې د خپلو سرتیرو پاتې کېدو موده غځولې چې 4 ورځې مخکې وسلوالو پر کندوز ښار د حملې پر مهال ځینې مهمې ودانۍ ونیولې. امریکایي ولسمشر باراک اوباما پر پاکستان ټینګار کړی چې وسلوال طالبان له افغان حکومت سره د روغې خبرو ته حاضر کړي. بیګا په سپینه ماڼۍ کې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو پاتې کېدو مودې غځولو پر مهال اوباما ویل د طالبانو پټنځایونه باید ختم کړل شي.
Sanctuaries for the Taliban and other terrorists must end.
دا وایي د طالبانو او نورو ترهګرو پټنځایونه باید ختم کړل شي. راتلونکي اونۍ به زه په واشنگټن کې پر پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف او په سیمه کې پر ټولو خواوو ټینګار کوم چې پر طالبانو فشار راوړي چې د سولې خبرو ته حاضر شي او د خپل برخې کار وکړي. اوباما زیاته کړه چې طالبانو او په افغانستان کې د سولې مخالفو ټولو خواوو ته دا سپینوي چې له هغه هیواد به امریکایي او بهرني پوځیان یوازې په هغه صورت وځي چې په جګړه کې ښکېلې خواوې له کابل سره تلپاتې سیاسي جوړجاړي ته ورسیږي. تاسو له مشال رادیو خبرونه اورئ. په پاکستان کې د مذهبي لګکۍ واستازي وای په هغه هیواد کې مذهبي ازادي نه لري او له بیلابیرو ګواښونو سره مخامخ دي. په کوټه کې د هزاره ډیموکراټیک ګوند یو مشر رضا وکیل بیګا مشال رادیو ته ویل د دوی د 2000 اهل تشیع هزارګانو وژونکي لا هم نه دي نیول شوی.
2000 کسان وشتل شوی دي په قتل رسیدلی دي خالصي هزارګان. نو په دا کې موږ ډیر خوشاله یو. حقیقت دی چې زموږ قاتلان تر اوسه آزاد ګرځي. زموږ قاتلان نه دي نیول شوی. زموږ قاتلان ته سزا نه دي رسول شوی.
د ایسویانو او هندوانو استازي هم د ریز لری چې په پاکستان کې نو خو دوی په آزادانه ډول عبادت کول شي او نه یو بچو ته په سکولونو کې د هغوی د دین تعلیم ورکول کیږي. د استازو دا څرګندونه پر داسې مهال کړی دي چې 4 ورځې مخکې د امریکا بهرنیو چارو وزارت د مذهبي ازادیو په اړه په خپل رپورټ کې وویل پاکستانی حکومت پر مذهبي اقلیتونو د برید کوونکو په نیولو او هغوی ته د سزا په ورکولو کې پاتې راغلی. د پاکستان حکومت په تیرو وختونو کې ویلي د فرقیز او مذهبي تاوتریخوالي مخنیوي لپاره اقدامات کوي. د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې په بلدیاتي ادارو کې د نویو کسانو ټاکنې امتحان بیا اخیستو حکم پر ضد مظاهرې شوې دي. 4 ورځې مخکې د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک تور پورې کړ چې د کلیو شوراګانو د سیکرټرانو ټاکنې په عمل کې ټګي او درغلي شوې ده، نو ځکه د امتحان بیا اخیستو امر ورکوي. تیر مازدیګر په پېښور کې د مظاهرې ګډونوالو مشال رډو ته ویل دوی په خپل قابلیت په امتحان کې بریالي شوي ول، نو ځکه باید ورته دندې ورکړل شي. ځینو مظاهره کوونکو تور پورې کړ چې پر دې موضوع د صوبې واکمنو ائتلافي ګوندونو تحریک انصاف او جماعت اسلامی ترمنځ اختلافات دي. خود بلدیات او وزیر او د جماعت اسلامی غړي عنایت الله دا تور رد کړ. البته ویل چې د بلدیاتی ادارو نویو څوکیو لپاره د کسانو ټاکل له قانون سره سم شوی دي. د غزنی ولایت امنیه قومندان وایي تر څو ورځو جګړو وروسته یې بل اخره د کابل کندهار لار له وسلوالو پاکه کړې ده او دا چې دا لار وس د تګ راتګ لپاره خلاصه ده. جنرال امین الله امرخیل بیګاله مشال رادیو سره په خبرو کې داوه وکړه چې پنخته کې د ځنو قومندانانو په ګډون تر یو نیم سل پورې وسلوال وژل شوي او ژوبل دي. د تور پورې کړ چې وسلوالو ته په پاکستان کې روزنه ورکول کیږي. پاکستان په بیا بیا دا ډول تورونه رد کړي. وسلوالو طالبانو هم د تیرو څو ورځو پنخته کې د افغان سرتیرو مرګ ژوبلې ادعاوې کړې دي. آزادو سرچینو لا د هیڅ لوري د داوو پخلی نه دی کړی. د اټومي توانایي نړیوالې ادارې ویلي ایران ورته په تیرو وختونو کې د اټومي وسلو جوړولو مشکوکو هڅو د څیړلو لپاره له مهالویش سره سم معلومات ورکړي. د ادارې تیره ورځ وویل په جولای کې له ایران سره د شبې موافقې تر مخه د اټومي انرژي نړیوال ادارې مشر یوکیا امانو به د روان کال د ډسمبر تر نیمایي د ایران اټومي پروګرام په اړه وروستۍ ارزونه وړاندې کوي. تهران دا ردوي چې ګواکې په پټه د اټومي وسلو جوړولو پروګرام لري. په جولای کې د نړۍ له شپږو ځواکمنو هیوادونو سره له شبې تړون سره سم ایران باید د اورانیمو غني کولو فعالیتونه محدود کړي چې د اټومي وسلو جوړولو هیڅ امکان او صلاحیت ونه لري. او د روسیې پلټونکي کمیټې ویلي تیر کال د سایبیریا په یو وړوکي ښار کې پر جمعات د اسلامي دولت ډلې وسلوالو د برید هڅه کړې وه. دې کمیټې تېره ورځ وویل د پیښې تحقیقات یې بشپړ کړي او د دوو کسانو پر ضد یې په عدالت کې مقدمه داخله کړې. له دې سره د مشال راډیو اوسمهاله خبرونه پای ته ورسېدل. اوس تاسې له رابعې اکرم خان د کرنسیو یا د اسعارو بیې او د موسم حال اورئ.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په یو سل سلو روپۍ او سلویښت پیسې اخیستل کیږي او په یو سل سلو روپۍ او بیا پیسې خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په یو سل یو کم شپېته روپۍ او بیا پیسې او په یو سل شپېته روپۍ او سلویښت پیسې. یو یورو په یو سل نولس روپۍ او پنځلس پیسې او په یو سل نولس روپۍ او پنځه شپېته پیسې. یو ریال په اوویش روپۍ او شپېته پیسې اخیستل کیږي او په اوویش روپۍ او پنځه اویا پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په اتویش روپۍ او پنځه دېرش پیسې او په اتویش روپۍ او شپېته پیسې. یو افغانۍ په یو روپۍ او دوه شپېته پیسې او په یو روپۍ او څلور شپېته پیسې او په یو پاکستانی روپۍ دوه سوه دوه اتیا ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ دوه سوه څلور اتیا ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د خالی په ورځ به پېښور او بنو کې موسم اوچ وي او کوئټه کې به خال خال وریځې وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت درې دېرش او کم نه کم اتلس، بنو کې دېرش او نولس او په کوئټه کې اوویش او دیالس وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اورېده چې پامیر ساحل او رابعه اکرم خان وړاندې کول. د کبالی سیمو سیاسي اتحاد د هغو سیمو قانوني حیثیت په اړه د احتجاجي ناستې اعلان کړی دی. امریکا ولسمشر په افغانستان کې د خپلو ځواکونو اسارېدو موده غځولې ده. افغان ولسمشر او د ناټو مشر د دې پریکړې هرکلی کړی دی. په پاکستان کې د لژکیو استازي وایي مذهبي ازادي نه لري او له ګواښونو سره مخامخ دي. په پېښور کې له دې د بې برخې ماشومان د خپلو حقونو غوښتنه کوي.
سمو خلکو دپاره اداري او فیسیلیټیز هر څه زیات دي او موږ نابینا دپاره زموږ خاصه فیسیلیټی نشته.
د دې تر څنګ یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واورېده، د کبالي سیمو سیاسي اتحاد اعلان کړی دی چې د روانې میاشتې پر یو کم دیرشمه نیټه به په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته د هغو سیمو د آئینی حیثیت بدلولو لپاره احتجاجي ناسته کوي. تیر مازدیګر په پېښور کې تر غونډې وروسته د اتحاد مشرانو وویل د احتجاج موخه پر وفاقي حکومت ته فشار اچول دي چې کبالي سیمې دي په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شي. غلام غوث معلومات راکوي.
دغه پریکړه تیر مازدیګر په پېښور کې د قبایلي سیمو د مشر سیاستوال او قانون پوه لطیف افریدی په مشرۍ د فاټا سیاسي اتحاد په یوه غونډه کې شوې ده. نوموړي د دغې غونډې وروستو مشال ریډیو ته وویل
دا فیصله وشوه چې دا په یو کم دیرشم تاریخ اسلام آباد تا منگا کم از کم سلور پنجه زر خلق بوجو یا التا احتجاج کو تا پارلیمنت مخیطا و منگ خاموش احتجاج چو آمونگ با التا ده طول سیاسی جماعتونو مشرانو تا دا خواست کهو چی سبا نور دفاتا خلق تا سو ده زناور پا کتار که ما چوئی دیل عدالتی نظام ورکی او دا پا پختون خواستی شامل کهی
هم دا اکتوبر پا یو کم دیر شمن ایتا دا پارلیمان مخیطا د قبایلو د مستقبل د آئینی حیثیت په لړ کې د احتجاج په اړه د باجوړ نه د پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی پخوانی غړي اخونزاده چټان مشال ریډیو ته وایي
موږ په دې باندې مجبور شو د سیمینارونو نه راوځو د دې بندو کمرو نه راوځو د دې پریس کانفرنس نه راوځو او برای را سڑکونو تر اوجو منگا پا واز اخلابانی واز کرده کو چه اخیر منگا قبائلو کمو گناه کلیده چه در طول منگ دپارن یو قانون دی اغویت انسانی حقوق حاصل دی اغویت عدالتون تا رسیدل حاصل دی اغویت قانون سازی تا رسیدل حاصل دی اخیر منگا قبائلو کمو گناه کلیده چه داز منگ دپارن ممنوع دی
دا یادوانی ورده چه پا دی رستایو کی دا قبائلی سیمو دا مستقبل دا عینی حیثیت لپاره هلی زلی تندی شوی دی
دا مشال ریڈیو دا
د امریکا ولسمشر بارک اوباما په افغانستان کې د خپلو سرتیرو پاتې کېدو او پلان ته بیا کتنه کړې او ویلي دي چې د راتلونکي کال تر پایه به په هغه هیواد کې نظر اته سوه سرتیری پاتې کېږي. تر دې مخکې ټاکل شوی وه چې دا سرتیری به د راتلونکي کال تر پایه له افغانستانه ووځي. ملالی بشیر په دې اړه نور حال راکوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې د خپلو خبرو پر مهال وویل چې د ده د ولسمشرۍ د دورې تر پایه په افغانستان کې 5500 امریکایي سرتیري پاتې سي. د اوباما په وینا 9800 سرتیري یعنې د اوسني شمیر سرتیري به د 2016 کال تر پایه په افغانستان کې حضور ولري. د زیاته کړه چې امریکایي ځواکونه به په راتلونکو دوو کلونو موده کې د افغان ځواکونو پر روزنه او له تروریزم سره پر مبارزه تمرکز کوي. د وسلوالو ځواکونو د سر قومندان په توګه زه به پرې نه ږدم چې افغانستان یو ځل بیا زموږ پر هیواد د حملو لپاره د تروریستانو پټنځای په توګه وکارېږي. زموږ ځواکونه به په همدې خاطر په دوو سختو ماموریتونو کې ګډون ولري. لومړی د افغان ځواکونو روزنه او د القاعده د پاتشونو د تروریزم پر ضد مبارزه. د امریکا ولسمشر په خپلو څرګندونو کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونو په کندوز ولایت کې د عملیاتو پر مهال خپله وړتیا څرګنده کړه او پر ځان د بسیاینې پر لور روان دي. خو اوباما ټینګار وکړ چې تر اوسه د افغان ځواکونو دا وړتیا تر خپل پیاوړي بریده نه ده رسېدلې. د اوباما په وینا له دې سره چې په افغانستان کې د امریکا ماموریت پای ته رسېدلی دی، له افغانانو سره د امریکا ژمنې به د اوږدې مودې لپاره وي. نن امریکایي ځواکونه د افغانستان په کلیو کې ګزمنه کوي. زموږ ځواکونه د طالبانو پر وړاندې په هیڅ ډول ځمکنیو عملیاتو کې برخه نه لري. دا ماموریت اوس له افغانانو سره دی او هغوی د خپل هیواد د امنیت مسؤلین پخپله دي. د افغانستان او د دې هیواد له خلکو سره زموږ ژمنې زیاتېږي. اوباما همداراز د افغانستان د ملي وحدت د حکومت ستاینه وکړه او وویل چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کوي. د یو شمېر امریکایي چارواکو په وینا باراک اوباما په افغانستان کې د خپل هیواد د سرتیرو حضور او شمیر د ځینو نظامي قومندانانو پر خوښتنه تایید کړ.
افغان ولسمشر اشرف غنی او د ناټو مشر کینستون تلبرګ د امریکا ولسمشر باراک اوباما هغه پریکړه ستایلی چې تر مخه به یې په افغانستان کې د راتلونکي کال تر پایه نظر اته سو امریکایي سرتیري پاتې کېږي. اشرف غنی بیګا وویل د امریکا په همکاري به افغانستان د ترهګرۍ ضد پیاوړي مرکز سي. هلته د ناټو مشر ینس ستولتنبرګ وویل ناټو به هم په راتلونکو ورځو کې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت په اړه مهمې پریکړې وکړي. ملالی بشیر رپورت لري.
ولسمشر اشرف غنی په خپلو څرګندونو کې ویلي چې د افغانانو په استازیتوب د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د پریکړې هرکلی کوي چې له افغانانو سره د دې هیواد د همکاریو په اړه یې کړي، په ځانګړې توګه چې په امنیتي برخه کې په ستراتیژیک تړون کې د درج شویو مسایلو پر بنسټ همکاري کوي. غنی وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او د تروریزم ځپل په افغانستان کې د امریکا د ماموریت تمدید اصلي هدف دی.
تمرکز
د امریکا تمرکز پر دوو مهمو برخو دی، یو پوهنه، تجهیز او د افغان ځواکونو پیاوړتیا، د افغانستان له ځواکونو ملاتړ، دوهم د تروریزم د ختمولو لپاره همکاري. افغانستان او امریکا ګډې ګټې لري او په دې چارچوب کې سیمه ییزې همکارۍ ته په کتو سره افغانستان د تروریزم پر ضد د غوره مرکز په توګه پیاوړی کېږي. افغان ولسمشر ټینګار وکړ چې افغان امنیتي ځواکونه په نظامي توګه توان لري او کولای سي په بشپړه توګه د خپل هیواد دفاع وکړي. په بروکسل کې د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د دې پریکړې هرکلی وکړ او دا یې د افغانستان په ګټه وبلله. د ده په وینا ناټو به هم په راتلونکو اونیو کې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت په اړه موافقې ته رسیږي. زه د ولسمشر اوباما د اعلان هرکلی کوم چې امریکا به د خپلو سرتیرو اوسنی شمیر په افغانستان کې د 2014 کال تر پایه پرېږدي او تر 2014 کال وروسته به هم په افغانستان کې د پام وړ حضور لري. دغه مهمه پریکړه ده او په افغانستان کې د ناټو او متحدو هیوادونو د حضور لپاره لاره پرانیزي. په راتلونکو اونیو کې به ناټو په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت تر راتلونکي په اړه مهمې پریکړې کوي. اوس مهال 9800 امریکایي سرتیري په افغانستان کې ځای پر ځای دي چې په کابل، بګرام هوایي اډه، جلال آباد او کندهار کې حضور لري.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روښانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
په پاکستان کې د مذهبي لړکیو استازي وایي په هغه هیواد کې مذهبي ازادي نه ده ورکړل شوې او دا چې له یو شمیر خطرونو سره مخامخ دي. دوی دا خبرې بیګا پر داسې مهال مشال رادیو ته وکړې چې څو ورځې مخکې د امریکا بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په اړه خپل کلنی رپورټ خپور کړ او پکې په پاکستان کې د اقلیتونو په اړه اندېښنې وښودلې. په دې اړه تفصیل په رپورټ کې لیو ډنډې دمې وروسته اورو. په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په تازه رپورت کې د یو شمیر نور هیوادونو ترڅنګ پر پاکستان هم کلک نیوکې شوې دي. په رپورت کې راغلي چې د پاکستان حکومت پر مذهبي لژکیو د برید کوونکو په نیولو او سزا کولو کې پاتې راغلی دی. د رپورت په لیکنه په پاکستان کې په ځانګړې توګه شیعه مسلمانان او د عیسایي مذهب پلویان په زیات شمیر په نښه شوي دي. که څه هم د پاکستاني حکومت خبرګون مخې ته نه دی راغلی، خو په خپله په پاکستان کې میش د زیاتره مذهبي لژکیو استازي د مذهبي ازادۍ نه درلودلو پخلی کوي. د عیسایانو د حقونو لپاره کار کوونکی شیمون الفرید ګیل وایي د پاکستان له جوړېدو راهیسې په دې ملک کې له مذهبي لژکیو سره بې انصافي او ظلم روان دی. دی وایي
موږ دا نشو ویلی چې په پاکستان کې د ټولو مذهبونو منونکو ته برابر حقوق ورکړل شوي. د عیسوي مذهب پلویان په آزادانه ډول د خپل مذهب رسمونه نشي ادا کولی. هغوی په سکولونو کې د خپلې عقیدې مطابق خپل تعلیم نشي ترلاسه کولی. په نړۍ کې د تیرو 100 یا 500 کلونو پرتله د بشري حقونو حالت ښه شوی دی، خو دلته په پاکستان کې تر پرخوا لا پسې خراب شوی دی.
د ټول پاکستان د هندوانو د حقونو د سازمان مشر هارون سرابدیال هم شیمون الفرید ګیل ته ورته نظر لري. نوموړي مشال راډیو ته وویل د نورو مذهبي لژکیو غوندې دوی هم په وار وار په ډېره بېدردۍ په نشه سوي دي. د هارون سرابدیال په وینا پر دوی هم د بریدونو لړۍ د پاکستان له جوړېدو سره سمه پیل شوې وه.
په مونږ باندې خو اټیکس هغه وخت شروع شوی دی د څه وخت نه چې پاکستان شروع شوی دی. دلته یو هندو چې دی هغه دا کنسیډر کیږي چې هغه د مسلمانانو، پاکستان او د اسلام دشمن دی. یو کمیونټي دی چې د هغه علاج معالجه نه کیږي، یو کمیونټي چې دی هغه بې روزګار دی. نو نور دشت در دی چې تاسو څه ته وایې.
د هزاره ډیموکراتیک ګوند یو مخکښ رضا وکیل هزاره وایي که څه هم حالات په تیر یو کال کې د پخوا په پرتله یو څه ښه شوي دي، خو بیا هم هغسې نه دي لکه څنګه چې پکارو. رضا وکیل هزاره وویل
دا چې دی زموږ دپاره یو ډېر د پریشانی باعث دی چې 2000 کسان وشتل شوی دي په قتل رسېدلې دي خالي شیګان او هزارګان. نو په دا کې موږ ډېر خواشین یو. حقیقت دی چې ازموږ قاتلان تر اوسه آزاد ګرځي، ازموږ قاتلان نه دي نیول شوی، ازموږ قاتلان ته سزا نه دي رسول شوی.
خو د سیکانو د حقونو لپاره کار کوونکی سردار سورن سنگ بیا وایي چې د دوی د مذهب پلویان تر اوسه د پام وړ ستونزې نه لري. د وویل
منگا دلتا دیر زیاد سہولیات موجود تھی اور ریسنٹلی منگا پلا گردوارا چلا پیخور کے تاریخی گردوارا دا دیر زیر بتا گا اوپننگ کی گی پل دا جن پل دا مرد پل دا شادی بیا مختلف تقریبات رسومات اس قسم دلتا منگا سے مسئلہ نشتہ دی
که څه هم په پاکستان کې د میشت زیاتره مذهبي اقلیتونو ترڅنګ د بشري حقونو لپاره کار کوونکي هم تور لګوي چې د مذهب او فرقو پر اساس په پراخه کچه بې انصافي او ظلم کیږي، خو پاکستانی چارواکي دانه مني او وایي چې ټولو ته برابر حقوق ورکړل شوي دي.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د پېښور په ګډون د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې د وزیراله پرویز خټک هغه حکم یا امر پر ضد مظاهرې سوي دي چې پکې هغه په بلدیاتي ادارو کې د نویو کسانو د ټاکنې امتحان بیا اخیستو ویل ول. په مظاهرو کوونکو کې یو شمیر تیره ورځ مشال راډیو ته وویل دوی په خپل قابلیت په امتحان کې بریالی سوي ول، نو ځکه باید ورته د کلیو د شوراګانو سیکرټریانو دندې ورکړل سي. په دې اړه نور تفصیل د غلام غوث په رپورت کې.
څو ورځې وړاندې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په بلدیاتي ادارو یا مقامی حکومتونو کې د نوي ټاکل شوي شپږ دېرش سوه ویلج کونسل سیکرترانو د برتۍ عمل ابس ګرځولی و او بیا د سره یې د ویلج کونسلو د سیکرترانو د برتۍ کولو امر ورکړی و، خو د پېښور په شمول د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو ضلعو کې تېره ورځ دغه نوي برتۍ کړی شوي کسانو د پښتونخوا د وزیر اعلی د دغه امر په ضد مظاهرې ترسره
زمانو مرشاد دے مردان سره تعلق ساتم رول مردان نا مونگا ویلیج کونسل سیکرٹری نائبرہڈ سیکرٹری دا پارے اپلائی کرے وا دلتا این ٹی ایس ٹیسٹ شو تاغی بیا ریزلٹ رالو اگ ریزلٹ کے مونگ پر میرٹ باندھ رالو اپر اس خٹک سیب آگا کینسل کر
دے مظاہرہ کون کو مشال ریڈیو تدا ہو موئل چی دا ویلیج کونسل دا نوی برتی کرے شوی سیکرترانو پسر دا اتحادی حکومت دا تحریک انصاف او جماعت اسلامی ترمنز اختلافات رامنځته شوی دی.
خان دا مردان ایم زمنګ دا انټرویو چې په کوم بیس باندې کینسل شوی دا هغه پرویز خټک سے ویلو چې دا د سوابدی د نمبر ورکړی شوی دی. سوابدی د نمبر چې کوم دی هغه صرف 8 نمبر دی، هغه د انټرویو نمبر دی. یا تاسو دا نمبر ختم کې یا چې کوم دی دا انټرویو تاسو دوباره کې دوباره د ان ټی ایس او دغه د اشتهار څخه جواز نه پیدا کیږي. د پی ټی آی او د جماعت اسلامي په خپل دی کې چې کوم دی یو مخالفت شروع شوی دی.
خود بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله چې د جماعت اسلامي سره تعلق لري تیر ماخام مشال ریډیو ته وویل چې د بلدیاتو په محکمه کې دغه برتۍ د قانون مطابق شوی دی او هغه د لړکی د وزیر اعلی هاوس سره هیڅ اختلافات نه لري.
زما هیڅ اختلافات نشته. وزیر اعلی مخکې دا اقدام وکړ چې ډیپټی کمشنر د کمیټۍ چیرمن جوړ کړو. پرې باندې څه اعتراض وکړنه کو چې ما ویل دا زما سره رابوج پورته شو او دا اپوینټمنټ د ډیپټی کمشنر وکی. چې کومه ریکروټمنټ شوی دی نه هغه قانون مطابق شوی، خو د کیسټا کوډ فالو شوی دی. وزیر اعلی وایي چې نه دا انټرویو دا لکه د دې وجه نه خلکو ته پرابلم دی.
په دغه شپږ دېرش سوه نوي برتۍ کړې شوی ویلیج کونسل سیکرترانو کې زنو د وزیر اعلی د دغه امر په ضد په عدالتونو کې هم اپیلونه داخل کړي دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې دین بشردګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چې
پاتې ډېر سخت راغلی تیر یا هر څه کې
دوستو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ په درن
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ. د کابل سیمې خیبر په لواګې کې د مدني ټولنې غړو، سیاسي مشرانو او زده کوونکو غوښتنه کړې چې د اف سی آر قانون دې ختم کړل شي. په دوی کې ځینو وویل دوی د هغې قانون مسودې یا لاسوند ملاتړ کوي چې د پاکستان په پارلمان کې د کابل سیمو استازو د هغو سیمو عیني حیثیت بدلولو لپاره جمع کړی دی. خو بلی خوا ته د قبایلی سیمو ځینې مشران د دې مسودې مخالفت کوي او وایي چې خیبر پښتونخوا ورګډېدل نه غواړي. فرهاد شنواری رپورټ لري.
د خیبر جنسای په لوړګي کې د یوې غونډې په محل د سیول سوسایټي غړو سیاسي مشرانو او زده کوونکو غوښتنه وکړه چې قبایلي سیمونه د اف سی آر نظام ختم کړی شي او دوی د فاټا پارلیمنټیرین لخوا په قومي اسمبلی کې جمع کړی شوی بل حمایت کوي. په دې حکله د لوړګي یو تن نادرشاه پریدي مشال ریډیو ته وویل
او فاټا پارلیمنټیرین کوم بیل چې په قومي اسمبلی کې جمع کړی موږ د هغه پوره حمایت کو امونگ دا غوړی پټه چکوما دو هغه هم په خیبر پختونخوا کې صبح کې زم شي.
او د خیبر ایجنسی او سیاسي مشر زرنور پردی وویل چې اف سی آر د قبایلی سیمو په پرمختګ کې یو لوی خند ګرځېدل دی.
اف سی آر په قبایلی علاقو د تعمیر او په ترقې کې د ټولو نه غټ رکاوټ دی. دا یو قسم ته قبایل غلامان جوړ کړی دي. قبایلی علاقې چې کم دي دا په صوبایي سملې کې زم کړی شي او قبایلی علاقې د تعمیر او د ترقه په لور باندې روان شي.
او د خیبر زخخیل سیمه او مشر شاکر پردی د اف سی آر نظام پاړه په خپل خبرو کې وویل
مشر سړی بي هغه به د شپې تو یا یو کالو بي یو عام تحصیلدار به راشي ورته به جدا جیل تک په کوم قانون کې مشر سړی جیل تک یی دویمه خبره دا چې دلتا په پټو کې لکه چاند کا سامري دا غو په هر شی باندې قبضه وی.
او د ځکونکو یو اتحادی مشر امیر پردی دی وویل
قبایل چې په خیبر پختونخوا کې زم کېدو خو مونږ ځکه حمایت کوو چې چونکه زمونږ یو کور په خیبر کې بل مو په پیښور کې مونږ هسپتال د پیښور استعمالو مونږ یونیورسيټي د پیښور استعمالو مونږ نور سہولتونه د پیښور استعمالو نو دی وجنه مونږ دا وایو چې پیښور والا خلک زمونږ ورونه دي په کار دي چې یو غشو دین علاوه چې کوم زمونږ پارلیمنټیرین دي چې په 17 سال کې بونو بزر مانده سي یوخه ګام پوښت کړی شوی دی. دا مونږ بیا هم حمایت کوو کدا اف سی آر دومره قانون وي نو دا د اسلام آباد کې لاګو کړی شي دا د بلوچستان کې لاګو شیداده په کراچۍ کې لاګو کړی شي.
یا د دیوی چې 13 میاشت د فاټا پارلیمنټیرین د پاکستان د قومي اسمبلی په سیکرټریټ کې د قبایلی سیمو په موجوده آئینی حیثیت کې د بدلون لپاره یو بل جمع کړی دی چې بنیادی مقصد دی قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې ورګډول دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوښتاست. پاکستان وای له ترکی سره نږدې اړیکې لري او له هغه هیواد سره د دفاع په ګډون په بیلابیلو څانګو کې همکاري کوي. د خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله تیر ورځ په اسلام آباد کې د 19 خبری غونډې پر مهال وکړه. د ویل هیواد د اسلامي دولت یا داعش په ګډون د هرې وسلوالې ډلې خلاف دی. د دې خبری غونډې په اړه ریاض مساخیل رپورټ لري.
د زیارت پورز ماسپخین اسلام آباد کې د معمول خبری غونډې ته د خطاب په وخت د خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله وی چې پاکستان د داعش په ګډون هر قسمه وسلوالو ډلو په ضد دی. د ترکی امنیتي صورتحال او د غلړ کې د پاکستان د کردار په اړه د یو تپوس په جواب کې د ویان وینا وه چې دواړه ملکونه ښې اړیکې لري او پاکستان به په هر سخت وخت کې د ترکی سره اوږه په اوږه ولاړ وي. د زیاته کړه
اویل زمون د ترکی سره د رولی تعلقات دي او موږ ور سره د دفاع د ترهګری ضد اقداماتو اقتصاد او تجارت په ګډون مختلف څانګو کې مرستې کوو او غواړو چې ترکی سره خپل تعلقات نور هم پراخ کړو. د ترکی په حالاتو وخت په وخت وزیر اعظم نواز شریف د ترکی وزیر اعظم سره خبرې هم کړې دي او د پاکستانی پوز مشر د ترکی دوره هم د دې یو برخه ده.
امنیتی وضاحت کولو کې پاکستان ترکی سره څنګه مرسته کولی شي او آیا د دې با په پاکستان سره اثرات وی؟ په دغه اړه مشال ریډیو د دفاعي چارو د کارپو او پاکستانی پوز د پخوانی بریګیډیر صاد محمد نه تاسو کو نو دوی
چونکه پاکستان د معاملې تجربه لري د دهشتګردۍ په ختمو باندې خصوصا وروستو کال یو نیم کې پاکستان ډېر کوشش کړی دی ترکی په پوز ملک دې تعلقات ونه کړي. پاکستان بلنه غواړي چې هغه کې تماسایل جوړ شي او کمزوري شي. نو زما په خبره پاکستان دغه
افسوس وکوي شي چې بدله ګونو خلاف سره وکړي او دغه رد عمل زما په خیال بل پاکستان کې خو مخکې د دغه ګونو پاکستان خلاف رد عمل سره قاعده ده او رايشت دي په افغانستان کې او پاکستان کې سمسته خو د دې شته ده په خاطر د پاکستان خلاف کې زما په خیال باندې څه ځای په شي کې له ترکی سره د سخت وخت کې د چې کوم نه مفادو کې
بریګیډیر سات زیات کړه چې ترکی له بعد د هر څه سره سره په خپل پالیسو هم نظر ثانی کول وی زګه چې دیرش کال مخکې پاکستان کمی پالیسی خپل کړي وي او د هغې اثرات نن مخې ته راځي نن ترکی هم په هغه لار روان دی نو باید چې ترکی په ګاونډي ملکونو کې د مداخلت پالیسی پریږدي ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
تاسو مشال ریډیو ته غوږی است وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې سویل په امیر ساحل څخه د خبرونو لنډی زاورو
د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد د روان میاشتې پر 29مه په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته د احتجاجي ناستې اعلان کړی تیر مازیګر په پیښور کې تر غونډې وروسته د اتحاد مشران وویل د احتجاج مخه په وفاقي حکومت فشار اچول دي چې قبایلي سیمې دې په خیبر پختونخوا ورګډې کړل شي افغان ولسمشر اشرف غني او د ناټو مشر ینس ستولتنبرګ د امریکایي ولسمشر باراک اوباما هغه پریکړه ستایلې چې تر مخه یې د راتلونکي کال تر پایه په افغانستان کې 9800 امریکایي سرتیری پاتې کیږي میګا اوباما په خپله وینا کې وویل د افغانستان ځواکونه لا په بشپړه توګه د خپلې خاورې ساتنې ته تیار نه دي نو ځکه د 2018 زیږیز کال تر جنوري وروسته به هم په هغه هیواد کې 15,500 سرتیری ساتي امریکایي ولسمشر باراک اوباما پر پاکستان ټینګار کړی چې وسلوال طالبان له افغان حکومت سره د روغې خبرو ته حاضر کړي بیګا په سپینو ماڼۍ کې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو پاتې کېدو مودي غځولو پر مهال اوباما وویل د طالبانو پټنځایونه باید ختم کړل شي په پاکستان کې د مذهبي لږکیو استازي وایي په هغه هیواد کې مذهبي ازادي نه لري او له بیلابیلو ګواښونو سره مخامخ دي د پاکستان حکومت په تیرو وختونو کې ویلي د فرقه ییز او مذهبي تاوتریخوالي مخنیوي اقدامات کوي د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې په بلدیاتي ادارو کې د نویو کسانو ټاکنې امتحان بیا اخیستو حکم پر ضد مظاهرې شوې دي څو ورځې مخکې د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک تور پورې کړ چې د کلیو شوراګانو د سیکرټرانو ټاکنې په عمل کې ټګي او درغلي شوې ده نو ځکه د امتحان بیا اخیستو امر ورکوي همدا لامل دی چې تیر مازیګر په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرې وشوې د غزنی ولایت امنیه قومندان وایي تر څو ورځو جګړو وروسته بل اخره د کابل کندهار لار له وسلوالو پاکه کړې ده او دا چې د لار وس د تګ راتګ لپاره خلاصه ده د اټومي توانایي نړیوالې ادارې ویلي ایران ورته په تیرو وختونو کې د اټومي وسلو جوړولو مشکوکو هڅو د څیړلو لپاره له مهال ویش سره سم معلومات ورکړي دي
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست د خبرونو لنډیز مو له پامیر ساحل واوري دا اوس اسلام آباد ته ولاړ سو وګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپلو ګڼو کې پر کوم موضوعاتو باندې لیکنې خبرې کړې دي سراج ظهیر لوستلې دي
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون خپلې ادارې د ماشومانو جنکو په ودونو باندې لیکلې او وایي چې پاکستان ته اوس هم ډیر مزل پاتې دی چې نارینو او زنانو ته یو شان حقونه ورکړي او په خاص توګه زنانو او ماشومانو جنکو ته یو محفوظ ماحول ورکړي ادارې وړاندې لیکي چې سخت کل مدني ټولنو او د خیبر پښتونخوا حکومت د ماشومانو جنکو د ودونو پر ضد نړیواله ورځ په ګډه سره ومانځله چېرته چې یو شمېر غونډو ته وینا کوونکو دا خبره وکړه چې کیو خوا په ټول دنیا کې د جنکو په حق لډیر پرمختګ شوی دی نو بلخو د هغې په نسبت پاکستان او په خاص توګه خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو جنکو په کم عمر ودونو یا زبردستی ودونو په حق لا سکار نه دی شوی ادارې زیاتوي چې دا وخت ضروری ده چې یو داسې پالیسي مخې ته راوستل شي چې په قانوني توګه سرتګلاره وټاکل شي او زاړه روایتونه ختم شي او د ماشومانو جنکو په تعلیم توجه ورکړل شي ادارې وایي چې د دې مسلې دا حل هم دی چې زنانه او ماشومان مانو ته داسې پروګرامونه ورکړی شي چې په دوی کې د تعلیم شوق او اهمیت پیدا شي او چې دا شان زموږ په ټولنه کې کم بد رسمونه او رواجونه دي چې د هغې بد اړخونه ورته هم په دغه پروګرامونو کې وښودل شي بل پلو د پیښور نه خپرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې پنجاب کې د ترهګرۍ په زیاتېدونکو کارویانو لیکلې او وایي چې د ډېره غازی خان سره نږدې په تونسه ښار کې د حکمران ډلې مسلم لیگ نون د یو غړي امجد فاروق کوسه په دفتر شوې ځانوجونکې حمله کې ځینې خلک مړه او جوبل شو خو نوموړی دې حمله کې ځکه بچ پاتې شو چې هغه په دغه وخت سیاسي دفتر کې موجود
نه و.
دریا مخکې لیکي چې د دې نه وړاندې هم ډېره غازی خان کې لوی دماکې شوي دي. دا رنګ د پنجاب نورو ښارونو او په خاص توګه د صوبایي وزیر داخله په حجره اټک کې شوې حمله د پنجاب حکومت په پالیسو ګوتې را پورته کړي. هر څوک ویل کېږي چې اټک د خیبر پختونخوا سره نږدې سیمه ده، نو امکان دی چې وسلوال د هغه ځای راغلي وو. خو وروسته پته ولګېده چې دغه خلک د اټک او پنجاب د نورو سیمو وو. دریا اخیر کې لیکي چې پنجاب حکومت او قانون نافذ کوونکو ادارو له پکار دي چې خپل پالیسو کې بدلون راولي او پنجاب کې د هم دورانکارو خلکو په ضد کاروایانی وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
پاکستانی ډان اورسپانی په هغه هیواد کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې د نفوذ او پر وړاندې د پاکستاني امنیتي چارواکو اقداماتو په اړه لیکنه خبره کړې ده. هلته امریکایي اورسپانی واشنگتن پوسټ د افغانستان پر جنوبي ښارونو د افغان طالبانو د بریدونو پلان تکتنه کړې ده. د دواړو لیکنو مهمه برخه هارون باچا وړاندې کوي.
د ډان ورسپانې لیکنه وایي په دې خبره کې اوس نور شک نه دی پاتې چې اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش پاکستان ته ورسېدلې ده. لیکنه کاږي د پاکستان په څیر هیواد کې چې وار د مخه بېلابېلې وسلواله ډلې پکې فعال دي، د داعش نفوذ به په هغه هیواد کې د ترهګرۍ ضد جګړه نور هم پیچلې کړي. خو دغه خطر پر وړاندې د پاکستانی مقاماتو له عکس العمل داسې بریښي چې یا خو هغوی دغه ګواښ ډېر جدي نه ګڼي او یا بیا له پایلو یې ناخبره دي. په پاکستان کې د قانون عملي کولو ادارو چارواکو ته د دې خبرې ثابتول سخت تمام شوي چې ګنې اسلامي دولت وسلواله ډله چې په منځني ختیځ کې جګړه کوي په پاکستان کې له فعال وسلوالو ډلو سره نیخ په نیغه تړاو نه لري. خو لیکنه وایي که د داعش او پاکستاني وسلوالو ډلو ترمنځ د نه تړون خبره ثابته هم شي، د زیات خطر خبره د یادې ډلې د فرقهییز تاوتریخوالي هغه نظریه ده چې په پاکستان کې فعال وسلوالې شبکې یې ډېره په اسانۍ سره قبلولی او پر مخ وړلی شي. بلخوا د واشنگتن پوسټ ورسپانې په یوه لیکنه کې په افغانستان کې د روانې جګړې موضوع راغستل شوی. لیکنه وایي وروسته له هغه چې طالبان د افغانستان په شمال کې د کندوز له ښاره وویستل شول، هغوی پلان لري چې د نورو ولایتونو پر مرکزونو ورته بریدونه وکړي. افغان طالبان غواړي د هیواد په جنوب کې د کلات او غزنی پر ښارونو حملې وکړي. ورسپانې دا خبره د افغان چارواکو د یادو ښارونو د اوسیدونکو له خولې کړې ده. د غزنی چې د غزنی ولایت مرکزی ښار دی او همداراز د کلات چې د زابل ولایت مرکز دی په شاوخوا سیمو کې په دې وروستیو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو نښتې شوي دي. دوه اونۍ وړاندې د وسلوالو طالبانو لخوا د کندوز ښار د نیولو په ترڅ کې افغان امنیتي ځواکونو او همداراز په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو ته ستره ضربه ورسېده. لیکنه زیاتوي د طالبانو دغه حمله وښوده چې افغان امنیتي ځواکونه هغه رنګ چې تمه کېده پیاوړي شوي نه دي، او دا چې د افغان طالبانو د ځپلو لپاره هغوی لا هم د امریکایي ځواکونو مرستې ته اړتیا لري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د افغانستان د غزنی ولایت امنیه قمندان وایي د تیرو څو ورځو جګړو پر مهال یې بالاخره د کابل کندهار لار له وسلوالو پاکه کړې ده. جنرال امین الله امرخیل بیګا مشال رادیو ته وویل په نښتو کې تر 150 پورې وسلوال وژل شوي او ژوبل شوي چې پکې ځینې قمندانان هم شامل دي. په دې اړه نور تفصیل د سید شاه سکیم په رپورټ کې اورو.
د غزنی امنیه قمندان جنرال امین الله امرخیل ادعا کوي چې په وژلو شویو او ټپي شویو وسلوالو کې د طالبانو څو تنه جنگي قمندانان هم شامل دي.
ټپي او زخمي چې راپور ده تر یو نیم سره پورې دي چې هغه مهم قمندانان هم له بین تفیزي او په نامه د اوبوس او ملا سمین څو قمندانان دي ټپي شوي چې پاکستان ته ولي تداویل په خاطر او زخمیان لري.
د وژلو شویو او ټپي شویو طالب قمندانانو نمونه ملا عبدالرحمن و غزه، ملا اوبوس، قمندان مخلص، ملا شراغا او ملا عاکف ښودل شوي دي. امنیه قمندان وایي په جګړو کې طالبان د پاکستانیانو تر امر لاندې وو او تر کرښې پورې غاړه ورته پاکستانیانو پراخ روزنځایونه جوړ کړي دي.
مستقیما هغه کړۍ استخباراتي کړۍ چې هغه ټول افغانستان لغه نه متضرر ده هغه رهبري کوي. حتی د ناوې په ولسوالۍ کې د دوی د همغه طریقه هلته مرکزونه جوړ کړي دي، اقبالات ورته کوي. د ډیورنډ کرښې هغې خواته فوجان دې اکمالات کوي، دوی تقویه کوي، د ټریننګ مرکزونه لري.
جنرال امین الله امرخیل وایي تر غزنی تیره شوې د کابل کندهار لویه لاره د مسافرو پر مخ پرانستې.
دغه د دوی دغه خطوط په دې مسیر کې مات شول او د پرون څلور بجو په شاوخوا کې دا مسیر ټول خلاصه وای د بیګاش په ټول هغه وسایل چې په دغه لارو کې بند پاتې وه تا تر مقره پورې دا کابل ته ډاډمنه توګه ورسېدل حرکت کړی و.
طالبانو د دغې لارې د بندولو مسؤلیت منلی و او په تیرو څو ورځو کې دعوې کولې چې د لارې په اوږدو او ښار ته څیرمه یې د سرتیرو پر موټرو بریدونه کړي.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې چوي.
په دې اړه د بشیر ګواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یکشنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
مشال ریډیو ته غوږ یاست. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د سعودي عرب پاچا سلمان ضعیف حالت او د ولیعت او د هغه مرستیال ترمنځ د واک ویش پر سر پیدا سوی جنجال او نامدریو ته کتنه کړې ده. لیکنه وایي پخوا به د سعودي عرب د کورنیو چارو او اختلافاتو په اړه چاته پته نه لګېده او هر څه به مبهم او پیچلی و، خو اوس دا هر څه ښکاره سوی دی. د خبریال ډیوډ اګنیسټنسیس د دې رپورټ مهمې برخې نجیب امیر وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې خبریال ډیوډ اګنیسټنسیس لیکي سعودي عرب د یو داخلي سیاسي طوفان په لوري روان دی. د دغه سیاسي طوفان عمده لامل دا دی چې پاچا سلمان ضعیف شوی او د هغه د ځایناستي د ټاکل کېدو لپاره د شاهي خاندان د غړو ترمنځ سازشونه روان دي. ورځپاڼه لیکي که څه هم د سعودي عرب داخلي چارې عموما د نورې نړۍ لپاره پټې او مبهمې وي، خو دا تازه نندرې د معمول پر ضد ښکاره او جوتې دي. د ولی عهد شاهزاده محمد بن نایف او د هغه د مرستیال محمد بن سلمان ترمنځ د اختلافاتو خبرې اوس په ګرد عربي نړۍ کې کیږي. دغو اختلافاتو په تیر سپتمبر میاشت کې هغه مهال سر راښکاره کړو چې نهاویه کرن پاچا سلمان له واشنگتن څخه لیدنه وکړه او په دې سفر کې ورسره شاهزاده محمد بن سلمان چې د زوی هم دی ملګری و. د نوموړي عمر یوازې 13 کاله دی. د واشنگتن چارواکي د شاهزاده محمد بن سلمان لیدو ته لیواله وو، خو دا اندېښنه ورسره وه چې دا به د شاهزاده محمد بن نایف د واک د چیلنج کولو په معنا وي، څوک چې د القاعدې پر ضد په جنګ کې د امریکا باوري ملګری دی. د محمد بن سلمان پلویان غنی چې نوموړی ځوان دی او په سعودي پاچاهي کې یو شمیر هغه بدلونونه راوستي شي چې خلک ترې تمه لري. ځوان شاهزاده د اقتصادي تنوع، د نجکاری یا د ادارو د خصوصي کولو او د متحده عرب اماراتو په څیر د سبون غوښتون کړي. داسې ویل کېږي چې نوموړی د امریکا د لویو شرکتونو سره د خپلو عصري پلانونو په اړه خبرې کړي دي. واشنگتن پوسټ د امریکا یو پخوانی چارواکي سره خبرې کړي چا چې د شاهزاده محمد بن سلمان سره تفصیلي ملاقات کړی او هغه وایي د شاهزاده دا تخیل ډیر اغیزناک دی. بل پلو په شاهزاده محمد بن سلمان نیوکه کوونکی بیا وایي چې هغه ډیر استراری او ناتجربه کار دی او نوموړي په یمن کې یو ناکامه او ګرانبیه جنگ پیل کړی دی. دوی وایي د یمن جنگ القاعده نوره پیاوړې کړي او د کډوالو یو لوی بهیر مخې ته راوستی چې د سعودي عرب لپاره دا هم د یو فشار حیثیت لري. د واشنگتن پوسټ په وینا داخلي نندرې تیره میاشت زیاتې شوې، ځکه چې له امریکا نه د ستنېدو پر مهال شاهزاده محمد بن سلمان د شاهزاده محمد بن نایب خاص صلاحکار سعید الجبری له دندې لرې کړ. په دې خبره امریکا او غربي نړۍ هم اندېښنه ښکاره کړې، ځکه چې سعید الجبری د سعودي عرب او غربي نړۍ ترمنځ د استخباراتي اړیکو وسیله وه.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د برتانیا فینانشل ټایمز ورځپاڼې د لسګونه مرکو پر اساس یو رپورټ خپور کړی او ویلي دي چې په شام او عراق کې د اسلامي دولت ډله د تیلو له خرڅلاوه هر ورځ شاوخوا یو نیم میلیون ډالر ګټي. ورځپاڼه لیکي پر دې سربیره چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف د دې وسلوالې ډلې د کاروبار ماتولو هڅه کوي، خو د تیلو سوداګري له خنډ سره روانه ده. د لیکنې مهمې برخې پامیر ساحل وړاندې کوي.
برطانوي فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په خپل تحقیقاتي رپورت کې ویلي په شام او عراق کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې تر واک لاندې سیمه د تیلو پیداوار لپاره مشهوره ده او دا ډله د تیلو خرڅلاو له لارې د خپلو وسلوالو فعالیتونو او جګړې لپاره پیسې برابروي. په لیکنه کې راغلي نړیوال ائتلاف د اسلامي دولت ډلې د تیلو کاروبار خپل لومړی او مهم هدف ګرځولی، خو پر دې سربیره د تیلو تجارت بې له خنډ او ځنډ روان دی. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه وایي تیل د اسلامي دولت ډلې لپاره تور سره دي چې دوی د تور بیرغ لوړولو لپاره امکانات برابروي. له دې تیلو دا ډله خپلې جګړې ته پیسې برابروي، برېښنا ترلاسه کوي او پر خپلو ګاونډیو د برلاسي کېدو لپاره ورته اسانتیا ورکوي. ورځپاڼه لیکي له تیر کال راهیسې امریکا د اسلامي دولت ډلې پر اهدافو بمباري کوي، خو له یوه ستونزمن حالت سره مخامخ ده. د دوی لپاره ستونزه دا ده چې دوی د اسلامي دولت ډلې د تیلو تجارت مخنیوي لپاره باید په یو داسې ډول کار وکړي چې په هغه سیمه کې د میشتو 10 میلیونه ولسي وګړو ژوند اغیزمن نشي. فاینانشل ټایمز د خپل رپورت لپاره له لسګونه شامیو سوداګرانو، د تیلو له انجینرانو او له غربي استخباراتي چارواکو سره مرکې کړي دي او وایي د اسلامي دولت ډلې د تیلو کاروبار د هیوادونو تیلو صنعت ته ورته دی. دا ډله مسلکي کسان په دندو ګماري چې پکې د تیلو انجینران، روزونکي او منتظمین شامل دي. ورځپاڼه د سیمه ییزو سوداګرانو او انجینرانو په اټکل وایي د اسلامي دولت یا داعش ډله په تر خپل واک لاندې سیمه کې هر ورځ له 4.5 زره تر 4.5 زره پورې بیرله تیل پیدا کوي. هر بیرل تیل له 40 تر 45 امریکایي ډالرو خرڅوي او په دې ډول د ورځې 1.5 میلیون امریکایي ډالر ګټي. د شام په حلب کې د ولسمشر بشار الاسد ضد یاغیانو یو قومندان ورځپاڼې ته ویلي دا حالت دوی جوړوي. دې قومندان چې نوم یې نه دی ښودل شوی له اسلامي دولت ډلې ډیزل اخیستي ول او وایي له دوی سره بله لار نشته، ځکه چې د دوی انقلاب د بېوزله یا غریبو خلکو انقلاب دی او داسې بل څوک نشته چې دوی ته تیل ورکړي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه زیاتوي د اسلامي دولت ډلې د تیلو دا ستراتیژي له مودې راهیسې عملي کېده. په 2013 زیږیز کال کې چې دې ډلې په شام کې سر پورته کړ او تر دې مخکې چې د عراق موسل ونیسي، د داعش مشرانو د دوی په وینا د اسلامي دولت یا خلافت لپاره تیل د امسا په توګه د کارولو نظر درلود او د دوی شورا تیل د خپل وسلوالو فعالیتونو او د خپل وجود لپاره بنیادی شی بللی وو.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سکو 621 پلنډو سپو 2013 15 زره 315 15 زره 315 او د انټرنیټ لالاري په مشال ریډیو .com باندې صفه اوریدلی شي.
ویچز خبری ایجنس لیکي په اروپا او منځنی ختیځ کې د شام کډوالو صورتحال له کبله پاکستان کې میشت افغان کډوالو ته زیان رسیدلی. ایجنس وایي لامل یې دا دی چې ملګری ملتونه اوس زیاته توجه د شام بېکوره کړل سویو ته ورکوي. په پاکستان کې د ملګری ملتونو کډوالو ادارې UNHCR مشرانو ایجنس ته ویلي دوی د نور کلونو پرتله سږ کال د افغان کډوالو لپاره تر نیمایي هم کمه بودیجه یا بجټ ترلاسه کړی دی. په دې اړه تفصیل له یو لنډې ادمې وروسته اورو.
روټرز خبری ایجنس د ریپورت په فایل کې لیکي چې په پاکستان کې لمیشتو شاوخوا 2.5 میلیونه افغان کډوالو سره مرستې له هغه وروسته کمې سوې دي چې په شام او اروپا کې د کډوالو ستونزه رامنځته شوه. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR چارواکو په وینا په دې ملک کې د نړۍ تر ټولو زیات اوږدمهاله کډوال میشت دي. ایجنس لیکي چې په شام او عراق کې د کړکیچ او له هغو هیوادونو د خلکو د کډوالۍ ستونزې ملګري ملتونه پر دې مجبور کړي دي چې په پاکستان کې د کډوالو لپاره د تعلیم او د کیمپونو د صفایي په مد کې فنډونه کم کړي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې چارواکو ایجنس ته ویلي چې په خوا د دوی کلنۍ بودیجه 1.6 میلیونه ډالر و، خو په 2015 کال کې یوازې 3.6 میلیونه ډالر ترلاسه کړی دی. له پېښور سره نږدې د افغان کډوالو په یو کیمپ کې د ښوونځي مشر ښوونکي محمد زمیر وایي چې په مرستو کې د کمی له کبله دوی دې ته اړ شوي چې زده کوونکي کورونو ته ولیږي. محمد زمیر وای سږ کال د اوړي په رخصتیو کې ناڅاپي دوی ته وویل سو چې فنډونه نسته، نو مجبور سو چې اوم او اتم ټولګي ختم کړي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په وینا سږ کال تر 1 میلیون زیاتو کډوالو اروپا ته د تللو هڅه کړې ده چې 80 زره پکې افغانان دي. اجانس لیکي چې له 1980 کال راهیسې په افغانستان کې د بیلابیلو جګړو له امله د کډوالو د وتلو لړۍ پیل شوې ده چې لا هم روانه ده. د محمد امین په نامه یو سپینجری افغان کډوال اجانس ته ویلي چې ملګری ملتونه د شام د کډوالو مرسته کوي خو د افغانستان د کډوالو مرسته نه کوي چیرې چې له 15 کالو راهیسې جګړه روانه ده. روچس خبری اجانس لیکي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په مجموعي کلنۍ بودیجه کې سرش کال 16% کمای راغلی دی کوم چې په 15 کالو کې تر ټولو زیات دی.
څوک شته که نه شته څه چې زمونږ د پښتنو تپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښیي.
دا ماشومان مې غېږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې زنګول ما دا ماشومان بچه به چپه ډېره شو لور مې د غېږ نه لاړه برخم لاړه لوپټم لاړه چپل م لاړې
کله مونږ ته کارټون را کړو اوس یې مونږ او پولیس لاس ګروه پولیس د سپاف کار کې اول درته دا چې درس بنایې.
مشال راډیو د بېوسه او خاموش خلکو غږ.
د کوالی سیمې خیبر د باډي صفا قبیلې مشرانو ویلي دوی د حکومت د پریکړې ته نه دي تیار چې د دوی پرمځکه د سرکاري ودانۍ جوړې کړل سي. د مشرانو تیر ورځ په پېښور کې د خیبر پولیټیکل ایجنټ دفتر ته نږدې یوه جرګه وکړه چې پکې دوی د صفا قبیلې پر مځکو او دوکانونو د حکومتي ودانیو جوړولو په اړه خبرې وکړې. د جرګې په پای کې له انظامیې سره د خبرو لپاره یوه شل کسیزه کمیټه جوړه کړل سوه. تفصیلي ځلاند یوسف ځای راکوي.
په جرګه کې ګډونوال د خیبر ایجنسی باړې تحصیل قوم سپا یو مشر شاه فیصل افریدي مشال رډیو ته وویل چې باړې بازار کې د قوم سپا په 146 کنل مځکه باندې چې پکې مارکیټونه هم آباد دي حکومت د قوم له مشورې بغیر سپورټس کمپلیکس خزینه پارک د میونسپلې دفتر ریسکیو یو یو دوه دوه بس او ټیکسي سټینډ جوړول غواړي خو سپا قوم د حکومت په دې فیصله نه دی رضا.
چې حکومت ته کوم ځمکه نیولې ده دا ځمکه چې واخلي په باړې بازار کې د حکومت نور ځمکه بیا پاتې کیږي نه. ترقیاتي کورونو مخالفت نه کوو خو حکومت ته دا وایو چې د بیخي کمرشل ځمکه چې ده دا دې منه سي چې ته په سایډ باندې راځو جوړ کړي سپا نورې ډېرې ځمکې دي هغه لږې بازار نه بهر وي لږه د سایډ ته وي لکه هغه ځمکه به هم سره آباده شي علاقه به هم سره ترقي وکړي.
د قوم سپا یو بل سپینګیري مشر حاجي نصیب افریدي وینا ده چې دوی له شپږو کالو راهسې بې کوره دي او کاروبارونه یې هم بند دي نو باید حکومت د دوی ستونزې سیوا نکړي او له بازاره یو اړخته سرکاري ودانۍ جوړې کړي.
تقریبا چې داسې 500 دکان به پرکې سي نو دا 500 دکان به قوم باندې چې تسلیم کې قوم تقریبا 75,000 به وي نو یو په کې ډېره سخت نقصان کیږي. سیبا دا یو ظلم دی موږ یې کورونه روښکلي یو ظلم یې سره کړی دا ظلم دا موږ کې داسې خبره
د قوم سپای او بل مشر ملک جمشید وایي چې کچری حکومت د دوی د قام پرمختګ او ستونزې هوارول غواړي نو باید دوی خپلو سیمو ته واپس کړي.
نو موږ ورته چې ټولو نړومبې خو زموږ دا مطالبه ده چې قوم سپای د واپس لاړ شي خپلو کورونو کې آباد شي هغې نه بعد بیا خبره کوو که مطلب مارکیټونه جوړوي او که مطلب دا دی چې پرکونه جوړوي او قسم غوړي نو غیته دم تیار یو اوس موجوده موږ یو خبره تم تیار نه یو.
په جرګه کې قوم سپا د شلو مشرانو یو کمیټه وټاکله چې د پولیټیکل انتظامیه سره د باړې په بازار کې د سرکاري ودانو د جوړولو د منسوبې او نور ستونزو په اړه خبرې کوي. په دې اړه مو د خیبر ایجنسی د پولیټیکل انتظامیه چارواکو سره د تماس نیولو هڅې وکړي خو بریالي پکې نشو. زلان یوسفزای مشال ریډیو پېښور.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري هلې ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
په خبر پښتونخوا کې له دیده بې برخې کسان وایي زړه غواړي خپلې میندې پلرونه وویني. دوی تیره ورځ له دیده د بې برخې کسانو نړیوالې ورځې په مناسبت مشال راډیو ته وویل غواړي د شادۍ پر ورځ خپلې جامې او سینګار وویني خو نه یې سیلیدلی. البته دوی د ژوند په ډګر کې خپل ځان له نور خلکو وروسته ځکه نه بولي چې وایي د ټیکنالوژۍ په وسیله یې ژوند اسانه دی. شبیر جان ریپورٹ لري.
په پیښور کې د نابینو لپاره یو سکول کې غټه دستوره شوه. په دغه دستوره کې برخه اخیستونکو د سترګو نه معذوره نابینو زده کوونکو وویل چې څوک هم دوی د سترګو د نظر نه معذوره دي، خو د ژوند په زغل کې د چانځان وروسته نه ګڼي. د دغه سکول د پنځم کلاس محمد ریاض مشال لیډو ته وایي
چې کوم موبایل هم سر مونږ یوز کولای شو، لیپټاپ هم مونږ یوز کولای شو، کمپیوټر هم مونږ یوز کولای شو، ځکه چې په دې کې مونږ یو سیستم کوو هغه ته وایي ټاکینګ پوینټ، چې مونږ پکې هغه وکړو د هغې په ذریعه باندې هر یو کم چې د کمپیوټر سره تعلق ساتي هر کار مونږ کولای شو په اسانۍ سره.
د پنځم جمعات سیما وایي چې په خپل ژوند خو خوشحاله دي، خو کله کله په خاندان کې چې خاده یا ودونه وي نو ډېر یې د زړه ارمان وي چې خپل او د نورو ملګرو سینګار او ښکلې ښکلې جامې او پیزارونه وویني او دغه رنګ په خپل لاس یې پخلی هم کولی شو.
مونږ جینکې یو، مونږ چېرته ودونه مدونه ته لاړ شو نو سمې جینکیانې وي، هغوی فیشنونه هر څه کوي او مونږ نشو کولی. او بل دا خبره ده که سمو خلکو دپاره ادارې او فیسیلیټیز هر څه زیات دي، او مونږ نابینا دپاره زمونږ خاصه فیسیلیټي نشته. آج بالکل هغه د الله تعالی تقسیم وي، په هغې باندې صبر پکار دی او زه د هغې ډېر زیات شکر گزار یم.
د دولسم کلاس محمد اسف وایي چې د مور پلار د لیدو یې غټ ارمان دی.
زه به دا ویم چې په دنیا کې ټول نه نږدې رشته چې کوم یې د مور پلار ده، بعضې شیونه وي چې هغه مونږ کله کله یا په زندګۍ کې بیا راپیل کړو په مور پلار په لحاظ سره مونږ ته روزانه دوکړه چې زمونږ د مور پلار به څنګه یو بهر حال هغې سره مینه محبت چې مونږ کوم ساعتونه مونږ د هغې نه جج کوو، مونږ محسوسو چې یاره زمونږ د مور پلار چې کوم تدریبه چې کوم دا چهره ده دا به داسې طریقې سره وي، خو ورته هرول نه شو ظاهره نو.
بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د خیر ښېګړې سرکاري محکمې سیکرټري سید هدایت چې دغه دستوري ستر مېلمه وو وویل چې دغه خلکو د نوکرو سره سره د تعلیمي ادارو او د مالي ستونزو نه خبر دي او د دوی لپاره حکومت په هر ډول خپل حل ځلې کوي.
ایشوز ډېر زیات ایشوز دي چې زمونږ وسایل دي هغه ورکار راوړو هغه د لپاره مونږ کوو، مونږ د دوی د بهترۍ لپاره هر ممکنه کوشش کوو.
د ټول پاکستان د نابینو تنظیم مشر قاری سید نور مشال لیډو ته وویل چې دوی ته په ژوند کې د ټولو غټه مسله پولیسي کچ رویه ده.
تاسو ډېر کتلي وي او ما تعلیم یافته خلکو نه اورېدلي دي چې مثلا هغوی به وایي چې دا ړوند شل ګډ کون ګونګې دا هغه الفاظ دي چې د روي هغه شروعات کوي، یعنی د مس بیهیویر چې ورته وایي چې کوم غلط رویه ده هغه شروعات کوي او په دې معنی چې کوم دی نو دا خلک ډسکرج کیږي.
د پام وړ ده چې د اکتوبر 15 نیټه په ټوله نړۍ کې د سترګو معذور خلکو لپاره استعمالیدونکي د سپینې لختې یا د وایټ سټیک ورځ مانځل کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د تاریخ پانا
ګندارا د پښتونخوا صوبې زور نومو بالا حصار چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ پایل و، د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو.
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپتا موریہ په زمانہ کې چې شاباز غړې او دا چار صدا دا سلطنت په خاور کو زبردست ځای او هغه تبدی دوی د ګلونو خان
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپټل چې و نه په خاور او سمر کیپټل کابل.
د هر ګل پورس په پاوکم درې او د هر زیارت پورس په پاوکم یو لس بجې.
د خیبر پښتونخوا په سوات سیدو شریف کې د خوراک نړیوال ورځې په مناسبت سره د غیر حکومتي ټولنې لاسونو تر سوري لاندې سیمینار سوی چې پوهانو ویناګانې پکې کړي. د دوی په وینا د وخت په پاکستان کې 80% خلکو ته پوره خوراک نه رسیږي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان په دې اړه رپورټ لري.
سیمینار ته د خوراک په اړه ریسرچ کوونکی نور مالک وویل چې دا وخت 80% عام خلک د معیاري خوراک کمی ښکار دی چې له وجې یو شمېر بیماریانې جوړیږي.
څومره چې خلک په زموږ په ملک کې دي یا په دنیا کې دي هغوی د کم قسم خوراک د کمی د مسلو شکار دي، نو د هغې د وجې نه بیماریانې راځي چې په هغې کې د قد کمیدل، په هغې کې د وزن کمیدل، د دې کې د میاندې د ماشومان پیدا کېدو په ټایم کې د هغوی اموات کېږي یا د 50 کالو نه کم ماشومان مرګ
لاسونو ټولنې ډایرکټر اعظم خان په دغه موقع وویل چې په کوم رفتار آبادی په زیاتېدو د هغې لپاره په لوی کچ د خوراک نوي وسیلې پیدا کول پکار دي.
وایي د 2050 پورې به د دنیا ته 60% به خوراک کې زیاتوالی پکاري چې هغه د خوراک ضرورت پوره کړي. که مونږ بیا خپلې سیمې ته وګورو نو په دې علاقه کې خو زموږ کافي پوټینشیل دی او هغه علاقې کې که مونږ هم اګریکلچر پروډکشن لا هغه شان وده ورکړی شو نو هغه مونږ وکړی شو.
په دغه موقع د خوراکي توکو خوندي ساتلو او ډېرې مودې لپاره استعمالولو یو شمېر سټالونه هم لګېدلي وو چې پکې سبزیانې مېوې ایښودای شوې وې. په دغه کې یو سټال لګوونکي نور نبیا وایي،
مړه چې موږ سره شوه یا ټانګو چې کم شو، چې کم زموږ دلته کې ټانګو ډېر زیات ارزان یادېږي که نه، نو ټانګونه هغوی جیم جوړولی شي، د هغې نه هغه شربت جوړولی شي. دغسې چې زیاتر زموږ زنانو ته ټماټر کې ډېره زیاته مسله راځي که نه، چې لکه دې سیزن کې موږ سره ټماټر شته، خو چې کله سیزن د ټماټر ختم شي نو بیا ډېر زیات ګران دي او هر یو کس یې نشي اخیستی. نو هغوی ټماټر چې دی هغه ضروري نه چې کیچپ دې جوړ کړي، اسانه طریقې باندې هغې نه هغې پیس جوړولی شي، چټنی جوړولی شي، او بیا چې کله سیزن ختم شي نو هغوی هغه سیزن کې هغه استعمالولی شي. کم از کم څلوېښت فیصد د خوراک کمی په دې طریقه باندې موږ پوره کولی شو.
د سیمینار بشر میلمه د سوات ضلعي ناظم محمد علی شاه و، هغوی په دغه اړه وویل چې سوات کې د خوراک وسیلې ډېرې دي، خو په ښه توګه دغه وسیلې په کار راوستل دي.
دا ډېر واړه واړه سیزونه لګي، خو دا په حقیقت کې ډېر لوی سیزونه دي. صرف د دې د پروموټ کولو ضرورت دی او په معاشره کې د شعور راوستو ضرورت دی.
خوراک نړیوالې ورځ په مناسبت سره جوړ کړی شوي سیمینار کې د پاکستان او سوات خوراک پیدا کولو یو شمېر وسیلو باندې ویناګانې وشوې، او پکې دا خبره په ډاګه کړی شوه چې د کروندې ځمکه ختمیږي چې ورسره د خوراک پیداوار کې کمی روان دی، او دې عمل مخنیوي لپاره ګامونه پورته کول پکار دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.